سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې موضوعات: یوناما وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د لشکرګاه په جګړو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د بشري جنایتونو تور لګولی.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره د افغانستان د جګړې په اړه مرکه لرو.
زه فکر نه کوم چې طالبان په 80% خاوره واک ولري. دا د دوی خبره ده، نقشه اصلا داسې څه نه ښیي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز، نامتو، خټکی او هندوانې بازار نه لري. او د ایران لوی مذهبي مشر ابراهیم رئیسی د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
ملګری ملتونه په تیرو 24 ساعتونو کې په لشکرګاه کې د لسکونو ملکیانو د وژلو خبر ورکوي. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنې مرژوبلې ادعا کوي. او په ایران کې د نوي ولسمشر لپاره ځانګړي مراسم ترسره شول. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وویل چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلی دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. یوناما د افغانستان په شاري سیمو کې د شخړو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې په هلمند کې د بې پولي ډاکترانو سازمان ویلي وو چې د هلمند په ګڼمیشته سیمو پرله پسې د هوان ډزې کېږي او هوایي بریدونه روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژوره اندېښنه لري. ښاغلی بلینکن په واشنگتن کې وویل:
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو راپورونه لیدلي دي. دا راپورونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دا جنایتونه یو مخ د منلو نه دي.
د بلنکن تر دې څرګندونو مخکې پرون په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژلي دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. او تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په سپین بولدک کې شاوخوا 40 کسان تشخیص کړي دي چې طالبانو وژلي دي. شاهین 209 قولي اردو وایي د شبرخان پر شارې د طالبانو حملې شاته تمبولې دي. له تېرې شپې تر نن سهاره د جوزجان د مرکز شبرخان شاوخوا سختې جګړې وې. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لورې د شبرخان ښار ته ننوځي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی آزادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرخان په جنوب کې د حسن تابین په کلي کې او د دې ښار جنوب ختیځ لور ته د صوفي قلعه په سیمه کې بمباري شوې ده چې د طالبانو 50 کسان وژل شوي دي.
در مجموع 57 تروریست طالب به شمول 3 فرمانده کلیدی از اینا امشب کشته شدند.
شغل رضایی دا ادعا هم وکړه چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده، خو چارواکي دا ادعا بی بنسټ بولي. د افغانستان ولسمشر د هرات د ښار د اوسیدونکو د تیر شپې د الله اکبر د ویلو د هرکلي ترڅنګ نن په کابل کې پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. اشرف غنی وویل:
طالب دی پوسی چې دا خوره همیشه په الله اکبر درېدلې او الله اکبر دوی ته څوک نه ورکوي. ای دوی کار فتنه ده، فساد ده، وزل دی.
هراتیان ماسختن محل د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکړل. دا اعتراض داسې محل کې شي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږو ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي اسدي رډو ته وویل چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته ور انتقال شوي دي. د ایران د ولسمشرۍ د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهي په حضور کې ترسره شول. هانا کاویانی د ازادي راډیو د ایران د څانګې راډیو فردا خبریاله وایي:
مراسم امروز صبح در تهران
په تهران کې د نن سهار مراسم لږ پیچلی و، ځکه چې په ایران کې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې انتخابات ترسره سول او اوس د تنفیز په نوم مراسم جوړ سول چې پکښې د اسلامي جمهوریت رهبر دا انتخابات تایید کړل. بل لور ته په خپله رئیسي د پنجشنبې په ورځ په پارلمان کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي.
ابراهیم رئیسی په نننیو مراسمو کې د خامنه‌ای له لوري د تنفیز د حکم د واک ترلاسه کولو وروسته ژمنه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو لپاره به هڅې وکړي. د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې وموندل شو. د بیلاروس کور په نوم د شیشو غیر دولتي مؤسسه له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلي دي مرسته کوي. په بیلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته چې پکې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهرې وشوې او دا مظاهرې د لوکاشنکا له لورې سختې وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د ده مړی راځوړند پیدا شو. او روسي خبر ده چې د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارون کې پلاوی غړی ټاکل شوی ده. دا پروسه کال هم د دې نندارتون د څارون کې پلاوی غړی و. میرمن علم ازادي راډیو ته وویل
کوم فلمونه چې ما ته راستولی دي باید تر ټولو غوره هنرمندان پکښې انتخاب کړم. له 19 هیوادونو څخه 29 فلمونه د سیالیو لپاره غوره سوي دي.
دا نندارتون د سپتمبر له 4 د اکتوبر تر 9 د اسپانیا په مادرید کې ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړه تیزه شوې، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي یوازې په 13 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې 40 ملکی وګړي وژل شوي او 148 نور ټپیان شوي دي. یوناما وایي که د جګړې ښکېلې خواوې د ملکي کسانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورنکړي نو انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند، کندهار او هرات ولایتونو کې د طالبانو حملې په شا تمبولي، خو طالبان بیا په دې ولایتونو کې د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د سخت جګړې او ملکي تلفات په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما اندېښنې. یوناما د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي که افغان حکومت او طالبان د ملکي تلفاتو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، انساني ناورین رامنځته کیدونکی دی. دغه سازمان دغه شان لیکلي د ځمکې لخوا د طالبانو حملو او د هوا له لارې د افغان ځواکونو حملو د ملکي تلفاتو کچه لوړه کړې ده. یوناما دغه شان لیکلي چې یوازې په 13 ساعتونو کې په هلمند کې 40 ملکیان وژل شوي او 148 نور ټپیان دي. یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو خلک بې ځایه شوي او 10,000 نور د ویرې په حال کې دي. له دې سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو لکه هلمند، کندهار او هرات کې جګړو سخت زور اخیستی او دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي چې دوی په دغه 3 ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده. وسعت و اراضی
تیر ورځ طالبانو ته په هرات ولایت کې درنه تلفات وختي. د دې ولایت د ښار اړوند ډیرې سیمې د طالبانو له حضور پاکې شوي. په کندهار کې د طالبانو پر وړاندې عملیات روان دي او په هلمند ولایت کې هم افغان کمانډویان ځای پر ځای شوي او اوس مهال په لخرګاه ښار او اړوندو سیمو کې د عملیاتو ترتیب روان دی.
هجومي داخل شهر لشکرګاه و در همایي شهر لشکرګاه هستند.
د ښاغلي امان په خبره د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان دي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دغې ډلې په هلمند ولایت کې زیاتې سیمې نیولې او په کندهار او هرات کې هم پرمختګ کړی. ښاغلی مجاهد وایي طالبان د ملکي کسانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي، خو ډېری دوی په هوایي بمباریو کې وژل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا سفارت شردافیر راس ویلسن ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو تل دا روښانه کړي چې د افغانستان جګړه نظامي حل لاره نه لري، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي بیا څنډې ته شي بلکې نړیوال مشروعیت غواړي.
خو ښاغلي ویلسن دا هم وویل چې طالبانو په سم ډول په خبرو کې برخه نه ده اخیستې او د تاوتریخوالي کچه هم لکه څنګه چې امریکا باور درلود راښکته نه شوه.
د امریکا او طالبانو په هوکړه کې ځینې موارد شته چې طالبانو هغه عملي کړي دي، خو داسې موارد هم شته چې ورته ژمن نه دي پاتې. زموږ له نظره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ژمنې نه دي عملي شوي، هغوی د سولې په خبرو کې سم نه دي ښکېل شوي. د تاوتریخوالي کچه چې موږ باور درلود راټیټه بشي زیاته شوي. د امریکا او طالبانو هوکړه باید په سم ډول عملي شوي وه.
په افغانستان کې د امریکا سفیر شازده افیر وویل په لومړي قدم کې باید پر طالبانو نړیوال فشارونه په مؤثر او منسجم ډول زیات شي.
پراپور کې مو واورېدل چې یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي په لشکرګاه کې د هلمند په مرکز کې په تیرو 24 ساعتونو کې څلوېخت ملکی وګړي وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د شپې د ټلیفون په لیکه د هلمند والی سکرتر او بخی د هلمند والی محمد ولی علیزی سکرتر د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او د وضعیت په اړه د هلمند وضعیت په اړه پښتنه ترې کوو. او بخی که تاسو خپل نوم راته ووایاست او بیا راته ووایاست چې په هلمند کې وروستی امنیتي وضعیت څنګه دی. موږ ته داسې راپورونه هم را رسیدلی دي چې څو شېبې مخکې د هلمند د والی پر دفتر توغندی لګېدلی.
ډېره مننه. زما نوم شیخ مشتبه سادات، د والی صاحب سکرتر یم. فعلاً د هلمند ولایت د مقام څخه تاسو ته دعوه درکوم. استاذ مننه کوم چې زموږ سره مو د همدردۍ شریکه کړه. او دا سورې د کیږي چې هلمند ولایت کې واقعا چې ډېر شدید بریدونه شروع وه او په دې اړه باندې د دشمن تلفات هم بیخي ډېر وو چې بیخي نهایت زیات وو. او اوس هم د څو شېبې مخکې تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مخکې تقریبا درې نیم بجو پر ټیم باندې چې موږ خپل د نظامي چارو باندې مصروف وو چې یو توغندی زموږ دفتر مخ ته ولګېدلو چې له امله څوک خوښ نه شو او داسې هوایي ځاله په هدف یې د ولایت مقام و چې ویولې. او د دې یو زیاته اعدام په دې باندې چې موږ کوشش کوو چې هلمند ولایت سقوط کو تر څو موږ وکولې چې نور ولایت ته هم د هلمند په شان باندې سقوط ورکو.
دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو که د قواو موقعیتونه راته ووایاست چې دولتي ځواکونه په کومو سیمو کې دي او طالبان په کومو سیمو کې دي، یعنی ناحیې او سیمې کومې د طالبانو په ولکه کې دي او کومې له دولت سره دي.
فعلاً لپاره د حکومت او دولت سیمې چې دي دغه خیلې چوک چې دی دا مربوط چې ومو جی او پورې مربوط دی. اول حوزه پورې مربوط دی چې دوهمه حوزه او اوومه حوزه اتمه حوزه دا ټول سقوط دي. او اول هم فعلاً لپاره سقوط شوی دی. صرف د ولایت جاده چې پاتې دی دم امنیتي ځواکونه او قمانداني پاتې او ریاست امنیت ملي پاتې دی، محبس هم دی او میدان
سیمه هم دی. دولتي ځواکونه په ولکه کې دم دسه.
بلې، اوس ځکه چې د خلکو دغه دې میاشت کې بېخي توازنه هم نه دي شوي او صرف دغه خپل میدان چې دی د دولت را شاوخوا سیمې په ناتیاره احساس نه شي کولی.
بله، د تېرې شپې په ترڅ کې د یوناما په راپور کې موږ واورېدل، د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په آخري راپور کې چې نن خپور شو موږ واورېدل چې وایي په تېرو 24 ساعتونو کې 40 تنه ملکي وګړي په لشکرګاه ښار کې وژل شوي دي او سلګونه نور ټپیان دي. دا خبره څومره رښتیا ده او تاسو یې تاییدوئ؟
چې موږ خپله په صحنه کې همدلته ملکي کسان چې دي کم ځایو کې چې دښمن د تیرې هفتې رئیس چې دلته ځای پر ځای شوی وو دلته د دښمن ډېر تجمعات وو. تقریبا هغه ته دغه د صافیانو سیمه قلی کونه ډېر دښمن ځای پر ځای وو. دلته تیاری چې بمبار کړی دی دومره نه، تقریبا 4-5 ماشومان صدمه رسېدلې چې دوه درې پکښې مړه شوي او نور ټپیان په بس وختونو کې فعلاً لپاره موجود دي. او دښمن چې دی تلفات یې نهایت زیات وو. هغه د خپل د دشمن خپل ځان د پاکېدو په خاطر مې دا کوشش کی چې د خلکو د کورو څخه استفاده وکړي او چې نور بمبار پر دشمن باندې ونه شي. د دوی هدف دغه دی او طرفات د ملکي وګړو ټولو کسان نه دي. دا چې موږ خپل دعاني شاهدان یو درې څلور کسان ټپیان او څو کسان پکښې ماشومان د سیمې دي او جیل ته د ټولو اسان دا امکان نه لري. موږ ټپیان ته خو موږ ته مړي د مشران د نور نه تشکیل کړل کلم بوت روغتون کې ټول موجود دي
او خپل
پښتن ته ورغلو.
سادات صاحب یو ورستۍ پښتنه په خپل والی علیزای صاحب په لشکرګه کې دی او ک وتلای او نور چارواکي امنیت قمندان امنیت رئیس او دغه کسان چې ولایت اداره کوي دوی په هلمند کې شته کې وتلی دي.
چې زه خپل ورسره په هر مجلس او په هر مجلس کې خبرې کوي ورسره ځایم د مکه توګندې چې مولګې د زه خپل د دفتر څخه په دفتر کې ناسو مجلس مشورې راووتلو او رئیس د امنیت هم دته الحمدلله خپل شو قوي مورال خپل د پرسونل سره دی خصوصا کولونډو کمانډر صاحب جنرال عبدالسمیر سادات چې واقعا یو پیاوړی شخصیت دی. د ټول د مراد د قوی کېدو په خاطر باندې همدلته ټول میشت موجود دي. د اوسم جناب والي صاحب چې د مجلس کې دی د کومندان صاحب د کولوډو رئیس د امنیت ملي او کومندان صاحب خالد وردګ امنیت کومندان واکین چې په وړ پیاوړي شخصیتونه دي د لوړ مراد خواندان دي د خلکو د مراد لپاره هلې ځلې کوي چې بیست خبر نه ساغو په ځلونه کې داد ورکړي.
ډېره زیاته مننه کې یو لاند راته وایي چې پلان هم دا دی چې تاسو پاتې کېږئ یو مقاومت ته دوام ورکوي.
زموږ خو دغه اخري مجلس هم دغه و چې موږ کوشش کوو چونکې د کابل څخه هم تېره شپه څلور سوه کتات راغلي دي او د سل کسان بری هم وتلي وو چې ډېره غټه لویه ماته ورکړه دښمن ته. نو چونکې نور هم اوس هغه رارسېدلي شفراو کې دي ایبت الله علیزی د کومندو خاص کومندان چې دی هغه هم تېرن لپاره د په دغه کې د شورا او ترغلې دی ان شاء الله ژر به اوسې تر ماشام پر شاید هغه مزان المن تر ورسوي او د المن وجد ان شاء الله شس.
ډیر زیاته مننه سید مجتبا صدات د هلمند د ولی د دفتر رئیس و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه ورستي جزئیات راکول. آزاد خبریال په هلمند کې آزاد خبریال زین الله ستانگزای د شیبه د ټلیفون په لیکر سره دی لدنه د جګړې وضعیت او د موقعیتونو په اړه پوښتنه کوو. ستانگزای صاحب د هلمند وضعیت تاسو د صدات صاحب خبرې واورید د ولی د دفتر د رئیس او سکرتر څومره فکر کوئ چې د هلمند د سقوط احتمال شته؟ ستانگزای صاحب موږ ستاسو خبرې ونه اورېدلې. فکر کوم که لږ خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو آواز صفا واورېدلی شو.
زه ستاسو غږ اورم. تاسو ما غږ اورئ؟
اوس یې اورو. مهرباني وکړئ
تکل صاحب څنګه چې سادات صاحب د موقعیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړل حقیقت دی. همدغه ولایت مابس امنیت ملي میدان یو ساحه او قمندانی پاته ده. دوی په خپل وایي چې تراول او زی پر ټول او زی سقوط یعنی د شهر په ټول برخو کې طالبان دي. طالبان دل کیږي د ډیر جګړې د شدت لامل د بمباروي لامل ملکی خلک یا له شهر وتلی دي یا هم په کورونو کې بند پات دي. الته خلک په ډیر سخت حالاتو کې دي. سادات صاحب ویل چې موږ کوشش کوو چې هلمند سقوط نشي. اوس خبره ده هلمند نه ده. دوی په خپل وایي چې اول او ځل سقوط ته اوس دوی کوشش کوي چې د ولایت وژغوري ما بس او امنیت ملي دا وژغوري. الته ملکی خلک ډیر فزاب دي ډیر پتنګ دي او پاتاسو ستاسو د راپور په اړه باندې چې سلوش کسان وژل سوي دي په دې اړه باندې زده د خبره په دې خاطر تاییدوم چې موږ په جریان کې یو د خلکو سره په خبرو کې یو. ما پرون ماشام د غسر خبره کړې د ایمرجنسي د مسؤلین سره خبره کړې چې تلفات د ملکی خلکو څلڅ ډول دي. دوی موږ ته وویل چې موږ ته ډیره جالبه معلوماتي دوم زیات دی په شار کې دی په ګلمیشتو سیمه کې دی بمبار دی او موږ ته په تیرو درې ورځو کې بل تر هر وخت یعنی تر هر ځای چې جنگي مشتکم زخمیان راغلي دي چې هغه کې څو ماشومان دي او یو څو لویان دي.
چې لکه څنګه ستانه زای صاحب په داسې حال کې چې جګړه تاوده شوه
په طبیعي ډول باید د تلفاتو شمیر او د ټپیانو شمیر زیات وي، د هم د مړو هم د ټپیانو، نو څه پېښ شوي دي چې اوس د پخوا په څیر تلفات زیات نه دي؟
وګورئ، دا جنگ د تیرو اتو ورځو چې د ښار ته داخل شوی دی، د دې تر مخ د مختلفو ولسوالیو د سقوط پړاوونه تیر شول. طالبان د شمال د طرف او د غرب د طرف او د مختلفو طرفونو څخه په شار باندې د عملو تابع ونیول، او په لومړی ورځ باندې دوی ځینې ساحې سقوط کړې. مختر اغلل شاریان چې په دې باندې پرېدل چې شار ته کېدای شي جګړه راشي، ځکه چې ولسوالۍ سقوط د علمند یوازې کچکی ولسوالۍ وسپاته ده چې هغه مرکز دی، هلته هغه د دیم پروژه شروع ده. نو خلک پرېدل، یو تعداد خلک د شار څخه ووتل، خوشبختانه چې لارې خلاصې وي، خلک مختلفو ساحو ته تلای شوی، ټول ولسوالۍ ته ووتل. یو تعداد چې په شار کې پاتې دي هغوی هم د احتیاط څخه کار اخلي، کېدای شي خپل خواړه او شیان بیا برابر کړي وي تر یو وخت پورې. یاره کمی خو خلک ډېر نه راوځي. ولی دلته خبره دا چې د ورځې طالبان جنگ کوي، ډېر عملی طالبان کوي، که په ماباسي کې، په ولایتي کې، په نور ساحو باندې وي. د شپې بیا تر ډېره چې زه معلومات لرم طالبان ډېر جنگ نه کوي، په خپل ځایو کې ناشتي. دوی بمباری کوي، دولت له خوا څخه ډېر سخت بمبار کیږي. نو خلک چې هغه په خپل ځایو کې پاتې وي هغوی نه راوځي، په زیرخانو کې یا په نور پټنځایونو کې ځان پټ کړی وي. نو د دې عمل څخه ډېر زیات تلفات نه دی اوښتي. ولې وضعیت په ټوله کې ډېر ګډوډ دی، خراب دی، کېدای شي خلک د لوږې سره مخامخ شي، کېدای شي خلک د نور مشکلات سره مخامخ شي. که جګړه نوره وځلیږي په ښار کې، بیا کېدای شي یو بل ناورین د لوږې او د بیچارهګۍ او د بیکاری څخه رامابین سي. اوس ښار تش دی، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، د ساحې ټوله نیول سوي دي، یوازې د ګوتو په شمیر 15 ځای پاتې دي. نو په دې ځای کې خو بیا د ملکي خلک هم نه سفرې په کمربندونو څخه شاته دي. خلک اول ته کېدای شي جنگ ډېر اثرات نوي.
ډیره زیاته مننه. خدای دې د هلمند خلک او د افغانستان د نورو سیمو ټول خلک خدای دې وساتي، او دوی ته د روغتیا او سلامتۍ هیله کوو. له تاسو نه هم مننه کوم ستانکزای صاحب چې په دې خبرونه کې را سره وي. زین الله ستانکزای آزاد خبریال و چې د هلمند د وضعیت په اړه نظر څرګنداو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په غبرګون کې وایي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هیڅ غوښتنه به یې ونه منل شي. انتون بلنکن وایي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملاړ نه وځي. خدای زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، له دې غوښتنو څخه به یې هیڅ یوه عملي نه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي، هغه غوښتنې چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلنکن چې د کډوالو لپاره د نوي پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړه ووځي، او تر خوا یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي، له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي، د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي، او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډېرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پېژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي، له دوی هیڅ یو شی کېدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یې له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي، او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته، صلح امیز او ډیموکراټیک افغانستان غواړي، ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا دا شمال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه بندونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمیر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راویستلې او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب وسلوال او قمندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی که د طالبانو مشران نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرژوب لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دا یې د دوحې له تړون سرغړونه بللې ده. خو له ازادي راډیو سره په خپله تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوحې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې یې عملي کړې دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وایي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او ترخواه د جګړې پر میدان کې په دې ډلې فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت دی چې له سولې او جګړې یو وټاکي. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداری هم ورکړ که طالبان د سولې میز ته سره کښېني نو حاضر ده چې خبرې وکړي او که چیرې یې جګړه غوره کړه نو د جګړې په میدان کې به یې پښې ورماتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د کندوز د خټکیو او هندوانو د بازار د نشټوالي په اړه راپور د هلمند د مطالبو د فوق العاده پوښښ په خاطر له نشر نه پاتې شو. له دې کبله زما بښنه ومنئ خو نړیواله مسله مو شته. ابراهیم رئیسی نن د ایران د لوی مذهبي مشر لخوا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه تایید شو. رئیسی د منځلاري حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د محافظه کار ابراهیم رئیسی د تاییدي مراسم نن د سه شنبه په ورځ په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علي خامنهای په حضور کې پیل شول. ټاکل شوی ده د لوړی مراسم د پنج شنبه په ورځ جوړ شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ له اټومي موافقې څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې وویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه وته پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسېده. رئیسی د ولسمشر په توګه له یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یوه تیلوړونکې بیړۍ د حملې تور پورې کړی. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیسی په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دي چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوي کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدۍ رد شول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمېر نور قوي کاندیدان رد شوي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور راهیل من په دغه حالت کې دي. دلته څنګه د بازار مده چې دي خلک نه چې دي څوک چې اوتراله نه ستړي.
السلام علیکم زما سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو څنګه واره دي ورور دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د قانون ډېر موږ مسلمانان شهیدان پراته دي. پوتې دوه څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راډیو ازادي د لارې مو د کندهار خلکو صفا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دغه ولس مدل بدره کوي. دا د وسم سره دار بداره دي. انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوی چې نه د سوګنځای پیدا کوی چې خواران دغه سرل مرته په بازار کې نه شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د امریکا د سفارت له شارج د فیر سره ځنګړې مرکه خبريږي او همدارس د خځو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ هم شته. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په تیرو 24 ساعتونو کې 24 ملکیان وژل شوي دي. یوناما په فیسبوک کې لیکلي دي چې په دې موده کې په لشکرګاه کې 143 ملکیان ټپیان شوي هم دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو راپورونو ته ژور اندېښمن دی. بلینکن وویل چې دا جنایتونه د منلو نه دي. شاهین 209 قولی اردو وای د شپرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تم بولیدی او په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه حمله په ترڅ کې 50 طالبان وشل شوی دي. د ایران د ولسمشر د تنفیذ مراسم نن د دغه هیواد د مشر علي خامنهای په حضور کې ترسره شول. د اوکراین پولیسو نن ویل چې دوی د بیلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه چړي. د شیشکو مړی نن پیدا شو. پروندې په کیف کې ترې تم شوی وو. د افغانستان د سینما پیژندل شوی هنرمند لینا علم د 2020 کال د امجن انډیا د نړیوال نندارتون د څارونکو پلاوی غړې ټاکل شوې ده.
او د هم اقتصادي او بخې سپورتي خبرونه.
حسن زمانی د هلند نایمه خنلودل سره یو ځای سوم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشرف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړی د هلند نایمه خلایه وشتو کول نو خطه فوټبال لوبډلې سره د یو کلن قرارداد لمخې یو ځای سوم. فیروز مشرف زیاتوي له دې وړاندې حسن زمانی د هلند لومړی دسته غوره لیک ټیم او د غشان تل استار لوبډلې کې لوبډلې وچین. تیر کال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په بلنه د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په سیالیو کې د لوبیدو لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی وو. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې سره روزونکي او د افغانستان د والیبال فدراسیون ارشد مرستیال محمد یوسف صادق د تاجکستان د والیبال فدراسیون ته بلنه د تاجکستان لوبډلې د سره روزونکي په توګه ټاکل شوی. دا لومړی ځل دی چې یو افغان روزونکي په بهر کې د وی لوبډلې مسؤلیت په غاړه اخلي. ټاکل شوی چې د محمد یوسف صادق ترڅار او لارښوونې لاندې د تاجکستان د والیبال ملي لوبډله د رواني اگست میاشتې په 15مه د مرکزی آسیا په سیالیو کې ګډون وکړي. او د کرکټ د نړیوال شداوري جام په اړه د شعیب اختر وړاندوینه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز توپ اچونکی شعیب اختر وای د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلو